الان به پایان رسید. تا برنامه بعدی مام رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه د شپینه به جدي د صفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم. پیل خبرونه کو د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه په دوحه کې دریمه غونډه سبا پیلېږي. د طالبانو د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی په دغه غونډه کې د ګډون لپاره نن دوحې ته رسېدلی. د غونډې اصلي بحثونو ته د طالبانو وربلل او د مدني ټولنې د غړو په ځانګړې توګه افغان ښځو ته د نه بلنې له امله په دې ناستې باندې ډېرې نیوکې شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د رژیم په رسمیت پېژندلو تمرکز ونشي او د جولای په دویمه به د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی له افغان ښځینه فعالانو سره د دو ورځنۍ غونډې له پای ته رسېدو وروسته وګوري. د ښځو یوې فعالې زبیده اکبر د ملګرو ملتونو په یوه لنډمهاله غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې ده. د سمنګان بلخ پر لویه لار په یو ټرافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې په دلخکي سیمه کې د یو بارړونکي او کورلا موټر په ټکر کې د یو ماشوم د مړینې ترڅنګ شپږ نور کسان ټپیان شوي. د طالبانو چارواکو ویلي په دریو ټپیانو وضعیت نازک دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي پیښو اصولو نه رعایت او تیز سرعت په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو اصلي عامل ګڼل کیږي. ایران خبرداری ورکړ که چیرې اسرائیل پر لبنان حمله وکړي، ایران به د مقاومت په ټولو جبهو د هغې مقابله وکړي. دا له ایران او د ایران د سیمه ییزو متحدانو جوړه شوې ډله ده. په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت نننۍ څرګندونې داسې وخت کړي چې د اسرائیل او د لبنان د ایران پلوه حزب الله ډلې په ګډون د یوې پراخې جګړې په باب ویره پیدا شوې. له کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل او حزب الله ډله نږدې هره ورځ ډزې تبادله کوي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان د عملیاتو په اړه پلانونه تصویب او تایید شوي دي. په جواب کې حزب الله ډلې ویلي د بشپړې شخړې په صورت کې په یو اسرائیلی هم خوندي نه وي. د سپورت مینوالو ته دا چې همدا شیبه د هندوستان او د جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ نړیوال شلو اوریز جام پای لوبه روانه ده. تر دې دمه په دغې لوبه کې هندوستان 116 اویا منډې کړي دي، 120 منډو هدف یې ورکړی دی. جنوبي افریقا هدف ته د رسېدو لپاره دمګړی په میدان کې ده. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي، 12 منډې کړي دي. دا اول وار دی چې جنوبي افریقا د کرکټ نړیوال شلو اوریز یا د کرکټ هر ډول نړیوال جام پای لوبې ته لاره پیدا کوي. د فوټبال د اروپا د ملتونو په جام کې هم دمګړی د ایتالیا او د سویس ټیمونه سره مخ دي. د ایتالیا او سویس دغه لوبه په جرمنی کې روانه ده او د تر اوسه پورې کوم ټیم گول نده وحله. تمده پا بلا لوبا که با جرمنیا و دنمارک اروس ده سره مخشی. هم دارنگ سبا و بیا پا انگلستان و سلواکیا سره لوبا ولری. خبرونه مو اوریدل کولی شید ازادی رادیو ویبپاڼه ازادی رادیو دات کام ته ورشه. ده خبرونه هلته هم لوستلی شه. دغه پروگرام د سر مطلب مو دا دی چې د طالبانو د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره دوحې ته رسېدلی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روز میری دی کارلو هم چې د دې غونډې رهبري به کوي هغه هم دوحې ته رسېدلې ده. ذبیح الله مجاهد نن په یو کانفرنس کې وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه کړي.
همدارنګه د دوحې د کانفرنس په اړه باندې د خلکو غږونه هم تاسو ته خبرو. یو تفصیلي راپور به هم په دې باندې ولرو چې په دوحې کې څوک څوک اشتراک کوي، په کومو مسایلو باندې بحثونه کېږي او توقعات ترې څه دي. افغان ښځې او نجونې بیا د دوحې د اکثرو افغان ښځو نجونو نن په بهر کې البته د دوحې د غونډې په غبرګون باندې اعتراضونه کړي دي او وایي چې په دغه غونډو کې د ښځو نه ګډون په خاطر باید نړیوال دا غونډه تحریم کړي. خو یو شمېر نورې بیا وایي
زمونږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د مونږ حقوقو لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
ایران د ولسمشری ټاکنو په اړه مهم خبرو دا چې دا ټاکنې د هیڅ یو کاندید د 50 جمعیو د رایو د نه پرکېدو په خاطر باندې دویم دا ورته تللې تمه ده. راتلونکي جمعه سعید جلیلی او مسعود پزشکیان بیا سره انتخابات ترسره کړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای د دوه په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ترابولي. د طالبانو د حکومت مرکزی ویاند او د دوه په دریمه ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر زبی الله مجاهد نن په خبری کانفرنس کې ویل دوی ناسته ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي وویل د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغه د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل. د دغه شرطونه بیان نه کړل خو ویل کېږي د افغان ښځو او د مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو یو مهم شرط و چې ملګرو ملتونو ورسره منلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت وایي د دوهې په درېیمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهې په درېیمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوي مشر زبی الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی ناستې ته بشپړ چمتووالي سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهې په ناسته کې پریکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. زبی الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوهې په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه کړي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
زبی الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوهې د ناستې په ارتباط مو اوریدل چې سبا پیلېږي او د طالبانو د مرکزي ویاند په مشرۍ یو پلاوی هلته د ګډون لپاره ورغلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د دوهې درېیمه ناسته د نړۍ د اعتماد خپلولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ استاد اسحاق اتمر وایي د دوهې لومړۍ او دوهمه ناسته کې د سیاسي حل لارو چارو لپاره کوم فرصت رامنځته نه شو، خو نوموړي په دې باور دی چې ممکن په دې ناسته کې د ځینو موضوعاتو په اړه چې په اجنډا کې شامل دي لکه ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدره موادو قاچاق مخنیوی او مالي مسایل په دې کې یو تعامل رامنځته شي. له ښاغلي اتمر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې په ټوله کې د دوهې د غونډو د بهیر په اړه ترې پوښتنه کړې.
په لومړۍ او دوهمه ناسته کې په تېره شوې وه د سیاسي حل لارو چارو دپاره کوم پرمختګ رامنځته نه شو، او دا ځل په درېیمه ناسته کې داسې انګېرل کېږي چې ډېری تمرکز د خبرو به په مخدره موادو په کښت او د هغه په بدیل باندې د افغانانو سره وي. بله خبره دا ده چې د تروریزم مسله او مالی مسله،
آیا فکر کوئ چې نړۍ دا غواړي هغو موضوعاتو ته په پام سره چې دوی تل ورته ګوته نیولې او د طالبانو په حکومت یې انتقادونه کړي دي دا تعامل ترسره کړي؟
درېیمه ناسته دغه زمینه مساعده ای چې طالبان او نړیوال ټولنې سره نږدې سي، دا چې د خپل د افغانانو دپاره کوم فرصت وي د هغه ستونزو په برخه کې کوم چې فعلا په افغانستان کې موجود دی دغسې څه نه لیدل کېږي.
په دې اړه منتظر سره آیا فکر کوئ چې د دوهې درېیمه ناسته د طالبانو د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې نړیوال اعتماد ترلاسه کړي؟ البته هغو ژمنو ته پام سره چې دوی مخکې کړي خو نړۍ وایي چې عمل پرې نه دی شوی.
یو ښه فرصت دی چې باید د افغانستان حکومت د دغه نه استفاده وکړي. یقینا اوس هم افغانستان هغسې یو جیوپولیټیک سیمه ده چې نړیوال دې ته ضرورت لري، او دا د نړیوالو رقابتونو د تقاطع یو مرکز دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایان او امریکایان او په نړۍ کې نور هیوادونه او همدغسې د سیمې هیوادونه لکه روسیا، ایران، چین، هند، پاکستان دوی دې ته اړ دي چې طالبان سره نږدې روابط لري، ځکه کوم تغییر او تحول چې په افغانستان کې رامنځته کیږي د دوی د اندېښنې سبب ګرځي. د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې د افغانستان نه ترهګري د دوی هیوادونو ته لاره پیدا نه کړي. او همدغسې د مخدره موادو قاچاق بله مسله ده چې مخصوصا د افغانستان همسایګان دې د پاره اندېښمن دي. نو زما باور همدغسې دی چې د دوهی درېیمه ناسته کیدای شي د طالبانو د پاره ښه یو فرصت وي که دوی د دغه فرصت نه وشي کولای چې پوره او ښه استفاده وکړي. د دوی روابط به د نړیوالو سره جوړ کړي او هغه د لاسه تللی اعتماد به بیرته دوی ترلاسه کړي.
اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنونکی د برلین پوهنتون کې چې د دوهې د ناستې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دوهې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
سیم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي. او
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې تو به موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا موږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي. نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دوهې د غونډې د راپورونو په لړۍ کې به په دې اړه هم تاسو ته رپورټ خپور کړو چې په دې ناسته کې په کومو مسایلو او له کومو خلکو سره خبرې کیږي او د افغانانو تمه ترې څه کیدای شي. فریدی سیال په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره اورو.
د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې ملګري ملتونه د قطر پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېیمې نړیوالې ناستې قربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمېنه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه، په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاوه او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې همدا ښار و چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوهې غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوه هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېیمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کیږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازی حسین کاظمی قومی، د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړو استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کې برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سشنبه په ورځ د جون په 15مې په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل،
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکې ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شوې وه هم بحث وشي. د هغه خبره دا غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو، سیمه ایزو هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوه مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولی دی. لومړی یې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او دویم یې پر طالب چارواکو د بندیزونو لرې کول دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، دا دوه د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبر اعلان ته وویل،
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخ روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغاني خزیه په غونډه کې نشته. که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسره پارولې ده. خپله افغاني ښځینه فعالانې له آنلاین شبکو نیولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بېلابېلې لارې چارې کاروي څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د دوحې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریځ په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونه تورن کړي دي چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او دا یې د امنیت شورا د 1215 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللی دی. د نوبل د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم فعالې ملالې یوسفزۍ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د بشري حقونو او یو شمېر نورو افغانو او بهرنیو فعالانو د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلی دی. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل کولو ټینګار کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمه درې نه لري. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزا اوتمبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې دا غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریځ کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي،
تمه دا ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکېچ د بنسټیز حل لپاره یوه بنسټیزه حل لاره وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ما ته نمایشي ناسته ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي، ولی ډیر منوس نتایج به ونه لري.
افغان شنون کې په دې باور دي که څه هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ خبرې او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل چینلونه لري او کېدای شي د دوه له غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو او طالبان خپلو کې په شتو خنډونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خنډونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
ورزو ایران ته په ایران کې د ولسمشرې له وخت مخکې ټاکنې چې پرونو شوې دویم پړاو ته تللې، ځکه یو کاندیدام د بریا لپاره کافي رایې نه دي خپلې کړې. په دغو ټاکنو کې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% خپلې رایې کارولې. تمه ده چې مسعود پزشکیان او سعید جلیلی راتلونکي دور کې جمعه به کیږي بیا سره مخامخ شي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې چاکونو د څباندې 4.5 میلیون شمیرل سوی رایو لمخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رای ګټلي. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رای خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباف څباندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څباندې 200,000 رای ګټلې دي. دغه څلور واړه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوي وو، هغه شورا چې غړي یې په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای لخوا ټاکل شوي دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلی، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې مړه سول. په ټولو کې 6 تنه کاندیدان وو. خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمی د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباف هم نن د سعید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپلې رای کارولي، چې دا د ریکارډ تر سره حده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې د فارمونو یو شمېر مالکان وایي چې بازارونه ښه نه دي او له بیلابیلو خواوو له هغې ډلې د حکومت له لورې هم ملاتړ نه ورسره کیږي. دوی وایي په وروستیو کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغیو خپرېدو هم د دوی ګڼ شمېر چرګان مړه کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون د پوس وخت کې مارکیټ نه لري زمون چرګان، او بل خبره دا ده چې بیماریانه دي، زیات بیماریانه دي. د اوس وخت کې مان یو 3000 پارم دای دي والو تقریبا 3.5 لک شاف افغاني تاوان راته وته. اختر نو ورسته چې کوم بازار چلیدل ده دومره تاوان نوم کړی دي چې بس د کار پر خود تل تاټ شوی.
پاکستان نه د لیر چرګ یعنی دغه کمی هګۍ چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زموږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کېږي او دوی باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو مالک حاجي عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بیې نه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
چند سالی که هر چیزی پیداوار داشت
څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروستیو کې له منځه ولاړل. کم تر کم اتیا زره ډالر د دانو له شرکتونو څخه پوره وړی. هغه سرمایه مو چې ګټلې وه ټوله خلاص شوه او اوس شاوخوا دیرش لک افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوښن چرګ یو سل دیرش افغانۍ تمامیږي او په بازار کې بیا سل افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارم لري د طالبانو حکومت د نه ملاتړ او نه پاملرنې شکایت کوي.
غوښن چرګان د پنځه دیرشو تر شپېتو ورځو پورې بازار ته وړاندې کېږي. له بده مرغه څلوېښت ورځې کېږي چې بازار ډېر خراب شوی دی. د دې تر څنګ یوه ناروغي راغلې چې ټول فارم له منځه تللی او موږ لس پنځلس لکه افغانۍ زیانمن شوي یو. تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی
کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښې واردات بند شوي خو لا هم ژوندي چرګان له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
د امارت پراتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده اما ژوندۍ چرګان د پاکستان راځي او تنها د پاکستان او د ایران نمنګ ژوندۍ چرګان راوړو. نور موږ خود کفایو خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شوی دي او داخلي غوښه ده.
خو هغه ونه ویل چې هر کال څومره ژوندۍ چرګان د ایران او پاکستان څخه وارديږي. موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد او د کرنې او پولګولو او مالداري وزارت له ویان مصباحالدین مستعین سره د غوښن چرګان نو د ساتنې فارمونو د خاوندانو ستونزې او غوښتنې شریکې کړې خو هغوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویه. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې د جایوي رئیس وسیم صافي په وینا اوس مهال په افغانستان کې لس زره او شپږ سوه او پنځوس د غوښونو چرګانو د ساتنې لوی او واړه فارمونه شته او دغه فارمونه کولی شي د افغانستان د بازارونو د اړتیا وړ غوښه تامین کړي. د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو خاوندان په داسې حال کې د بازار له نشتوالي او د طالبانو حکومت د نه پاملرنې له امله اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم د فابریکو د خاوندانو په ګډون د یو شمېر نورو سکتورونو مالکینو د دغو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی او له حکومته یې د ملاتړ او د دوی ستونزو ته د رسېدنې غوښتنه کړې ده.
اوس هم ورځو پاکستان ته. هلته په دې وروستیو څو ورځو کې د هوا د تودېدو شکایتونه شوي دي او د راپورونو له مخې په تېره یوه اونۍ کې لږ تر لږه پنځه سوه کسان په پاکستان کې د ګرمیو له لاسه مړه شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وسیم سجاد په پېښور فواره چوک کې د هغو مزدورانو سره خبرې کړي چې د کار په لټه کې په سختې ګرمۍ کې ناست دي.
دا وخت پیښور فواره چوک کې ولاړ یم. دلته یو شمیر ځوانان او بوډاګان د مزدورۍ لپاره د سحر نه تر ماښامه پورې ناست وي. په دې ګرمۍ کې چې په پاکستان کې په نږدېو کې د سختې ګرمۍ موسم دی او د پاکستان میټرولوجي ډیپارټمنټ ویلي وو چې په پاکستان کې دا وخت سخته ګرمۍ ده او خلکو له پکار دي چې هغه سایو ته لاړ شي. خو دا خلک بیا هم په دغه فواره چوک کې نور ته د مزدورۍ په لټه کې ناست وي. د دوی سره خبرې کوو چې دوی ژوند د دغه ګرمۍ څومره اغېزمن کړی دی.
ملنګ راته خلک وو منګه بس دغه تفصیل چې روکې سار کې مونځ کو شپږ بجې منزل ته راځو. وو بجې د انور دلته مخامخ شي بیا د شپې تر لسو بجو پورې ناست دي. پیسې ورسره نه مزدوري نه کړې دلته کې بس د شپې پدې دغه باندې پدې ګرم کاڼې باندې پراته یو دا کاڼې دی ګرم پدې باندې ګر روکیټ را پراتی ښه
اوس دا ګرمي سي وشوي دا ندی سره څنګه چللې
بدر بدر در پدر خورې پسر کړ نور څه چللې نو د مزدوري زیشته نه را باندې څوک یې بس راځو دې ګرم پښته مړه والی تر ماښامه پورې هسې پر سرکاري چوکو ساتو بیا تیزو.
کاکا لګر ته خپل تعارف وکړه.
نوم مې عارف خان دی. زه خو خپل ذاتي پیدایشي د باډه شیخان یم او بس اوس در غریبۍ را اخیستو یو کله یوازې یو کله کار هر یو ځای کې سمون نه خوري اوس په دې دور کې یو خو مهنګۍ ده او بل کارونو دا سر خوړلی دی چې زما په میاشت کې اوس دا میاشت مې برابرېږي او په دې میاشت کې ما څلور دیاړۍ لګولې دي د الله سرې ته ناست یو که ګرمي ده او که یخني ده بس ناست یو چې کینو نو مجبوري ده مجبوری پدی ده چی اس یا غل تصیر تا که نمو یا اخوا که نمو نرچا سپت لگی چی دا بابا ستا ناس ده
پا جمعی کی سورت حالی بود؟
پا جمعی کی خدا اللہ را همی کارونم پدی ده امونگم پا پسور بیو اس پدی گرمه که بدی سروتی گو تناسیو بس کس دا اللہ را لگلو ورسر اللہ رو خدا کنینو بس واپس ما خان خلکور تو سو
زمانم جانگیر ده او بس ناسیو سار ساڑھے سات بجو نہ راغلی مزدوری لا زما داختر نہ دی خو وز درے ورز کار کڑے زما درے بچی دی کنا ہمنگ پدی گرما کی دل کنا سو سور اسرا گرما کی اسرا گرما کی پگاڑی کی خلق ایسی لگولی پگاڑی کی نشکے نہ سے ہمنگ دی کانو تنا سی مجبورے نہ نہ سو کار نشتا دا نشتا کنا
تو دی زید مزدورانو خبر خو تا سو اور رے اس دا یو ڈاکٹر پلا ورزو دا ڈاکٹر سره خبری کو چی سخت گرمی یا دا ہیٹ ویو لو وجنا کم کم ستونزی چی دی یا انسان تا کم کم مشکلات اور مخکی دلشی بدنی یا دا سیاد پاوالی سره
ڈاکٹر صاحب لگ رہا تا خپل تعارف ہو کا بیارا تا دا ہوا ہے چی دا گرمی دا درجہ حرارت سے واشی انسانان نو تا کم ستونزی و لڑی گی کمی مسئلی اور تا جوڑی گی
زمانم ڈاکٹر فیاض دے از ایچمسی کی ڈاکٹر ایم او د هیټ د وژنه کله چې ټمپریچر ډیر زیات سی واشي 40 ډیګري سینا ایباو شي هغه د وژنه کوم ډیر زیات ستونزه مخه تر راځي لکه هیټ سټروک کېدل شي بل د باډي نش کوم ډیر زیات خلل لاړ شي مطلب هغه کې باډي کې د نمکیاتو کمې راځي د هغه د وژنه کوم د انسان باندې بې هوشي راځي سر درد راځي نور وجود کې او به ختميږي نمکیات ختميږي نو انسان بې هوشي طرف ته لاړ شي دا هغه پر بیا خبره ده چې انسان د ګرمۍ کې کوم د نور باندې ډیر گرجی یا چ مطلب کار مردا سی سکے نو زان سره د چکم د خامخه او بو بوتل یا او بو کې نمکیات ځان تر چي مال گر چي نیمبو ور چي او د 7% باندې سکینو غا نمکیات هر سب چکم د وجود کې بیلنس پاتې کیږي او دا مسله ډیر ناراضي بیا ان کیس کو چرته دا مسله راشي یو کس تهیر سټروک شي هغه به هوش شي هغه فورن چکم د دغه ځان باندې چکم د یخ اوبر ور چي یخ سوری طریقې نی یا چکم د یخ لا کپڑا تولیا پزان باندې روار چي یا چکم د پنکی کولر تکینی او کو بیام داسې ډېر کمپلیکیټډ مسلې بیا د هسپتال ته ځان ورسې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق تی یو فیصله وکې دوی را ولار سه 15000 د شوز د پاره اید بهتره اید ته خپل کور ته 15000 وډای سه یوازې زموږ د کور د برق بیل یو ل 1000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یو لزر راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خزه چې د مفانه به هدا او نه چې موږ د خزم راتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره د رحم لا دی چې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي باید فشار پر راول شي او کینه کېږي نو هر خبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خو د فشار اړو فکر نه کوي او کالم د دوه حکومت د رقم نه هم پیدا کوي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منورتونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د ښځینه کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ اجرا کیږي یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له زده کړو او کار څخه یې منع کړي هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې نول غنی وای 15,000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تکله په خای 10,000 افغانۍ معاش ورکوه خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینه او معاش 15,000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړی ده ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکي یعنی په شو زی ورځ بیا د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکي 15,000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده دالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي هغه ستاسو خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته شوی ده سامانونه هم ګران شوی دي نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی زیاتره کورنیان یې چې 15,000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچني د پاره ډایپر نه ولاکه دونه کیږي
بله له ځان را توای خپل مصارف څه رقم پوره کوي
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ما ته راستې کنه دغه سیس مشکور نه چلیږي بیا هم د میاشې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي د میاشې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یو سو د بل څخه په دې طریقه مخته زومش بیا چې معاش واخلو بیا اماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کو
او دا معاش مو درته کم ک
بله و معاشونه به حد زیات کم سوي دي به حد کم سوي دي
تاسو علت څنګه غنی د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي
ځکه اول خود د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګر سره کې د کور راونه وځي ښځې باید ساتر وکی شزی باید په کور کې اوسه هغه د کور د پاره دی د باندې د پاره نه دی که هغه د تعلیم د لحاظي که هغه د وظیفې د لحاظي که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظي دوی باید هیڅ کله هم د کور د باندې راونوځي ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دی غټان زی دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کې دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري د دې دغه مفکوره د غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده دوی هغه غواړي په لې کې په افغانستان کې او شاید د دې دا رقم مطلب یی چې بخښه ز بل کار ونه کې 15,000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هیڅ دی ګر سره کې د یو کور د پاره د ویمیرمنې د پاره خو هیڅ دی
کله چې دا خبر تاسو واورید چې د میرمنو معاش بل دی ورسې 15,000 اله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه پر تیرې یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی ځکه چې هغه خپل کورنۍ سپورټ یې زیاتره د کورنۍ سرپرستانه یې هغه ته سټرس ور پیدا کیږي انزایټي ور پیدا کیږي دوی د بیر لري کچیر بیا تر دې هم لرس ول کچیر دامه بسانه و نه کړل کده ګرمې ډوډۍ وخرو د شپې د نه لرو د شپې د وخرو سهار بچای او ناشته نس کولای بیا په وژن نس وځو نه نو وځ دغه رقم دی ټوله
زه مختنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبان حکومت له نړیوال ټولنې څه مختنه لري
ما اولنۍ غشتنه دا ده چې دوی د اول د شت حقوق وپیژني اول باید دوی د شوزی پر حقوق باندې چیړنه وکړي، سم د سر په خلاص بیا چې دوی کوم فیصله نیسي بیا د حقوق مطابق د هغوی د ضرورتو مطابق د یو فیصله وکړي. داسې نسی کولای چې دوی را ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 د ښځو لپاره عاید بهتر عاید دی. دا خو بهتر عاید نه دی، ته خپل کور ته 15,000 وړای سي. دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته په ټول باندې د حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی وي، موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000، نو معاش 15,000 سه 11,000 یوازې د برق بیل دې داره کم دی. اوبه دې خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې اوږه ورکړې وه، خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې د کورنۍ لګښت ته حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدي په دې اقله وایي،
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه پر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مسلمان حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ته په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه کیسه په همدغه مر ماش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 باندې ماش باندې د کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسنی مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دوی هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره داسې کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه، خوندوی ته تللې، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نور اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه یې برابره ولا. په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وي یا د دې کور خزینه وي چې د دې لپاره نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي، یو بل طرف ښځو باندې هم کاري سهاره تنګیږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر ځانونه لري، یو ځان خدا چې هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او له بل طرفه د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي.
بله، ډېری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې دا د معاشم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي، او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنګ شي او لدی څخه د وظیفه واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي. اتمن په مېرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي، د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري، په بچانو باندې منفي تاثیرات لري، چې په دې سره د ډیر ناخوالو سره مخ کیږي. خځې سدي په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډېر په اقتصادي برخه کې ډېره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنۍ کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاش ونه لري او امکانات ونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ، په خپله د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو وخت دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کېږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کېږي.
که درته ووایه، که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې
هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول ده. ولې
ښوونځي بندیږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي. له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کاره محرومېږي. او کله چې یو نسل له کاره محروم شو، له تعلیمه محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې. دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې، هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کېږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي. له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړي، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړي هم دي د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 15,000 کړ. له آغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تا ته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړي، خصوصا د کلو وروستایي ښځو خو زده کړې نه دي کړي. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي، دوی توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنی دا خزې په افغانستان کې خزې په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزې دومره وي چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغند رول لوبوي، ځکه کوي ربه معاش لرلو کوي، نه لرلو کوي، ربه کار کولو کوي، نه کولو دوی کولو شي چې د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کړي، حلال نفقه. نو ډېر خزو په کسبي شکل هم کار کولو دي، باندې کار کولو چې متاسفانه اوس نشي کولی، لکه ځینې خزو مثلا پرشګاو کې کار کولو، ځینې خزو شاید نور داسې کسب لرلو چې د باندې کار کولو، په مارکیټونو کې کار کولو، یا به ځینې تولیدات په کورنو کې جوړول، د باندې ویستل چې هغه اوس بارشګاه خو ورته بندې کړي دي، هغه هم کمرنګه شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې زموږ اکثره ښځینه ډېرې په معارف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د دې مکتوب په اساس باندې 3,000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي، نو دوی باید 5,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 5,000 روپۍ باندې اوس دوه بجې وړم نه کېږي. نو دا ښځې هم لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته رغاړی دي. دوی نشي کولی چې په دې 5,000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو بې ورکي لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې د نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کور ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی خپل معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار ته پاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه لپاره وي، د ښځو لپاره به اوسېږي،
خزل اولادی رخصتی گان اضافه دینار نه ول لري زکه دا امتیاز رو اضافه دی همیشه په قانون کې دوه دغه شوی دی نو په دې لحاظ باندې دې پارشي توانمند شي او دې پوښ څنګه کارو کی او څنګه مسله خپل کارونه خمخته ویسي دوی باید تربیه شي نو کله دا ټول شان په نظر کې ونیول شي په ځغه نه خزان کول شي دا دینار نه غونډه د ټولنې په پیشرفت کې په توسعه کې او برخه واخلي په دې خاطر باندې چې دوی وی چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د من کمه ده نو نظر ای خدا خو مادن تاسو وړي چور کوي نور منابع د افغانستان تاسو وړي خو مزور به ټول فشار ټول به راځي په خوځ باندې تا خو ماده پر بخي جالبه پدې دا چې اوس خو کسر د بودیجې د خوځ په دې خفکی ګم په نارینه هم خفکی ګم ځکه هو تم فور نور درغړې خو فور نارینه راځي او نو خو به د خوځ مر شي او دا که واسه تاسو ټول فشار په خوځ باندې دا کوي اچوي چې د خوځ په نظر ما شو کوز که چې من کسر د بودیجې لرو یا څنګه بودیجې مشکلات لرو او لاره د پوره ماشنه ورکوي د ښکارته او پیر دی او یعنی دا خلک چې باندې چې غوي تاسو زه باندې چې اپارټایډ جنسيتي ده خو به رښتیا خبره درو زموږ درس نه معلومیږي چې رښتیا ده نو
bale دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټي ووس هغه ډیر کم شمیر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرې خېدي اول خو ډیر زیاتې په کور باندې کې نه ولیدي دا لږ شمیر چې کار کوي دوی ماشینه ورته کم کړل که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړی خو ځای لري چې بیا مو وایو
مشکل نہ حل کی گی اولاد میں پات کی گی کور میں پات کی گی اور نور مشکلات میں زغام ہوا اگر میں اقتصاد پر مسر حکومت نش کا مجبورت نہیں وظیفے سارا تربازی کار چبرتا چالو مونش فزو بیا کار پر کېد ونه شاید یې ویل ته انده اوسېږي چې دومره فشار په دور اوسې د خپل مجبور شي چې کار نه پریږدي او په همدا خاطر باندې اکثر ښځې د موږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی د بل خانه د کور فشار دی په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځه والمداره چې بس څوک مو ته راغلي دي دو په نظام
په دغه سیا وضعیت کې میرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نشي کېدلی په دغه سیا وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان میرمنو ته یې وایي
د موږ په وخت کې که دغه څه مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جیکي بله لاره دا ده چې قلم واخلي به د یو څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلي څه ولیکي له هغه نش راولی نه شي سړک ته نش راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشلو به څه وکړي هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دو باندې ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دو باندې که ووژي تاسو پنځه نفره ښځه راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حقوق اړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بې ولي نظام او تحقیق نه کوي یا بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جوړت څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشته چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي اوس موږ ونکړو چې دوی به څه وکړي
هغه میرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان کې دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم دپاره دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د خو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصنه خلک چې د خلک هلته راوسې دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي هېڅ برخه په کې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیم نه یې کړی دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه چې منډې راوډو هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي
دا د دوی حق دی نوره نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوتښته هغو چېرته وو هغو چې کله په دوها کې دوی سره معامله کوله دا شی باید پرې منلې وی په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا تاسو مرات کې دوره باید قوي تضمین اغوسته وي هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې څو نه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې وي څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق ته رواله سبا دا حق ته رواله نن دا بندیس وي ځکه سبا دا بندیس وي ځکه دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قد نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله هم اکثر هم په دې شي پوهېږي یو شپږ نفره دي چې هغلته تصمیم نیسي وو دغه فرمان مصادروي وو د افغانستان ښځې بېزوروي وو د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنې کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په مېرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینهو ته څه ویل لرئ
دغسې کورنیو نارینهو د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دوی ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا اسوي چې باید خیر ته که نن کار نشي کوی سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي دغه شیان دو مثلا نجات پیدا کړي باید نارینه ملاتړ وکړي که ښځې د پلارونو سره وي که د ورونو سره وي که د بېړونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي دو باید هیله من کړي دوی ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي ژوند ادامه لري خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي دغه دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي نو خدای به ربان دی د هر شپې پسې رڼا شته امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه دی وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي
بله افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنه کړي
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ هرې تیارې پسې رڼا شته نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه یې بند کړلو د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی سیاسي فعالیتونه بند شو غږ نه شو جګولی پارک ته نه شو تللی ډاکټر ته یوازې نه شو تللی حج ته نه شو تللی نور مراسم ته نه شو تللی یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي تر دې سخت بندیزونه نشته او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش یو فیصد اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودجې لرو هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نه شي لګولی نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي ښځې چې د افغانستان نه بهر دي هغه ورونه چې موږ د ښځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ظاهر هم لادي کړي خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي باید فشار پرې راوړل شي ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري هر قبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي نو د ډېر دو خو داسې فشار اړوي فکر نه کوم که یو کالم د دو د حکومت دا رقم نه هم پیدا کړي
بله ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب تاسو ته ښه وخت
غواړم
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په هکله مو غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
شکر سا بندا یا مانو خیما شکر سا بندا